خدمت ساروان در خدمت شماست. به رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروان فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري: طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې روان دي.
په هیواد کې دروازو مسایل او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روان دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تلوي سرک نه بل سرک ته واوري.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډیر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمي شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وستې وي غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بلا شونی هوای ډګر ته لاړ نشي. د بی پولی خبريالانو ټولنې له امریکا او غوښتل هغه افغان خبريالان وباسي چې ژوند په خطر کې دی، او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل: سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یا وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پانی کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وژغی شي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتی او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لار شوونی پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نزي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خپل کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته دغه راز خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري د هغو ازغن سیمونو او امنیتي موانیو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي. په عین حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل چې شایي امریکا او متحدانه ونه شي کړای د اگست تر یو دېرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د استلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپای ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوی چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د استلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سشکاري چې د امریکا متحده ایالاتو په اوس وخت کې یوازې د خپل اتباعو او پخوانیو کارکونکو استلو ته ډېره اندېښنه لري چې د په وینا د کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د استلو مستحق دی د استلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. د وویل پلسکونو کسانو ورڅخه له افغانستان د سمدستي استلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده، بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډیر ژر رنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل:
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره همکاري کړي ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیر بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل:
نو کانیشن سیچس
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیر بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي، لمنو چې د سیشن به پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي، هغه کارونه سرته ورسوي چې د سپتمبر په نیمه کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوی دی.
کرملین د غراس په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي بیا د نیویې ملسیزی تیر وطنی تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي، چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یوې افغان مېرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل شوې وه، جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره، یعنی تر 8500 متره لوړه وه. خو کله چې الوتکه د جرمني په رامسټن اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مورې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله اسادي رادیو او ریاته بجیاو و دقیقې شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وی سمي سياسي حل لارې ته ورسيږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پترس کې د اروپאי کمیسون مرشي پر طالبانو ژغ کړی چې خپل ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د شذو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یو ونی ورسته د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي. پر دې ډلې دی یو پراخ بنسټ حکومت جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لان وایي اروپای ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکیل ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فون دیر لان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیق نیته یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیالاو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې ویل کېږي چې دی به د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته وانو حالات او پاره جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی ده او په هیواد کې د روانو مسایل او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ لپاره څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حمید کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼې کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قومندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حمید کرزی، د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدل کېدل شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې د هیواد د ترهګر او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
اته بجې او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوروسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندي کولو لپاره د سیمې له نشته هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې شخ کړي چې هغو افغانانو ته خپل خیشه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینه مادرید په یو څنډه کې له افغانستان د استل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټول پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یو غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبرې وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبه د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمیر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتي او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو 4 الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمیر ځواکونه یې لیږدول د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډیر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستانه ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایټالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړیو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دا لارې خلاص شوي او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جماعت پورې دوه طرفه سړک څه باندې ولسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلې وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم. د دوی پر تک سره پا
په خار کې کوم موانی په کوم جادو کې خودل شوی هغه لری کړی شوی. اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي لوی جادې نه بل جادې ته لوی سرک نه بل سرک ته واوریدا یو ډیر خو سہولت خلکو لپاره سو خلک اوس په آزادانه سره تګ را تکي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوي دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و ولایت په مخ کې قمانداني امنیت په مخ کې د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی نو په دغه ځای کې د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنۍ له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کارت د بیرته راتګ غوښتنه کړې خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکو ر هلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل لوړې کړي و د ژوند ورته لستونز سره مخ کړي دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک کې بندي پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي او په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته. بانکونه ټول تړلې دي. ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمد زید د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې ونې یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دا تر ډېره پورې خلک له بینظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته خو افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د ویلامې په خبرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وخلایسي 00420221205001. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00420221205002.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایل او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هملته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي هغه کرنجر موټر دی هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولس ته خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی
یا کومه پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی دغه یو هوا د بل هوا د غمرسته وی چراغلی وی افغانستان ته د افغانستان ملي شتمنی ته نه جوړک شو
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروند او کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمته غو کاروي او له هغه پوره ساتنه وکړي دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنۍ ده سالم او روغ پاتې شي
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټوانه خلی او کومي موټر چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکی عوارض لامل د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړ دي باید هغه ټولې بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې په لارو کې همبېنې دي دغه شان رینجر دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده دا زمونږ شتمنی ده په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیل لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمیر ورانې شوي موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو هلته چې دا پروګرام هم واوري
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې ددې د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا تاسو د اختیار ویلو توان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاندې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼه پته ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اتبه